پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت وغواړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي.
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي.
په دې اړه چې آیا د امریکا کانګرس به د طالبانو د غوښتنه ومني د چارو د یو کتونکو نظر واخلو. نن د محصلانو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د محصلانو په مخ پوهنتونونه او نورې لوړې تحصیلي ماسې تړلي. اکثره محصلین له نامعلوم برخلیک څخه ځورېږي.
هیڅوک هم باور نه دي سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولېږو که نه راټولېږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو.
په کونړ کې ښوونکي بیا د تنخواو د نه اخیستو له امله د ګڼو ستونزو خبره کوي.
په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوستل، هغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې بیخي پښتنه یې مکوه.
د غرازی خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي رادیو د نور بس د ځانګړي خبرونه مهیروي. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
طالبانو د امریکا کانګرس ته سرخلاصي لیک لیږلی. فیسبوک یو شمیر هغه هکران پیژندلی چې د پخوانی حکومت پر حسابونه یې بریدونه کول. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې. بشپړ خبرونه. طالبانو د امریکا له کانګرس غوښتي چې حکومت یې باید پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د غوښتنه په هغه سرخلاصي لیک کې کړی چې کانګرس ته لیږلی دی. لیک کې ویل شوي د افغانستان بانک پر زیرمو د امریکا لخوا بندیزونه د طالبانو د تمې او د دوهې د هوکړې خلاف یو کار دی. طالبانو په دې لیک کې د ناوړه بشري ناورین یادونه کړې او خبرداری ورکړی چې که مهار نشي د کډوالۍ نوې څپه به وزېږوي. کله چې طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، د امریکا لخوا یې څه باندې 9 میلیارد ډالره شتمني کنګل شوه. تفصیل یې په خبرونه کې اورېدلی شئ. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړی دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د دې هکرانو لخوا د حمله هغه مهال شوی دي چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. فیسبوک پرون د نومبر په 14مه خبر ورکړ چې دا هکران د هغو څلورو ورانکارو له ډلې دي چې پاڼې او حسابونه یې غیر فعال شوي او د ادارې د حملو قربانیانو ته د پیغامونو په لیږلو سره د هغو فعالیتونه شن کړي دي. د فیسبوک په وینا د هکرانو درې نورې ورانکارې ډلې د سوریې وي چې د دې هېواد د اپوزیسیون او د حکومت مخالفین او همداراز خیریه ټولنې یې په نښه کولې. د طالبانو د حکومت یو مرستیال ویاند وایي د سینما پامیر په یو دوکان کې د پرونی اور لګیدنې ایلات د برېښنا شارتي و. احمد الله وسیق پرون په ټویټر کې لیکلي چې تر پیښې وروسته د اور وژنې عمله سیمې ته رسېدلې او اور قابو شوی دی. بلخوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې څلور دوکانونه سوځېدلي دي. په دې اور لګیدنه کې د دقیق ځاني او مالي زیان په اړه سمدلاسه راپور نه دی ورکول شوی. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړ چې د دغه ولایت په مرکز کې د ویزوان خځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنی قمندانۍ د مطبوعاتو امیر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل چې دغه مړی په تپه جلال سیمه کې موندل شوی دی. د بامیان ولایت چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. تر دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د ځینو ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړی چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربان ټینګ شو. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمني عسکر ووژل شو، خو په مخکنیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی وو. ارمنستان او آذربایجان د دواړه یو بل د تازه حمله په پیل تورن کړی دی. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوال نښته نږدې یو کال مخکې یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند نافذېدو وروسته دا جګړه بند شوه. د اتریش کمونیست ګوند به د ښاروالیو له انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره د یو لوی ښار د چارو واګۍ په لاس کې واخلي. د اتریش په جنوبي ښار ګراس کې د ښاروالۍ په نننیو ټاکنو کې د ایل کې کاهر بریا اوس تقریبا قطعي شوې ده. شپېته کلنه میرمن کاهر به لومړنۍ کمونیست سیاستواله وي چې د اتریش د یو لوی ښار مشري کوي. هغې د سپتمبر میاشتې په انتخاباتو کې په 190 رایې وګټلې او د واکمن ګوند استازی زیګفرید ناګل یې چې د ډېرې مودې لپاره د ګراس ښاروال و مات کړ. او د روسیې د مختلطو رزمي ورزشونو ام ام ای لوبغاړی اکمل خوژیف په امریکا کې د یو ډاکټر د وژنې په تور نیول شوی دی. 20 کلن خوژیف چې پر ټولنیزو رسنیو یې ځان بې واکسین قاتل باله د رسنیو د راپورونو له مخې تورن دی چې د امریکا په اړوند ګوام قلمرو کې د کوید 19 واکسین پر سر د لانجې په پایله کې ډاکټر میران رابطي په چړې ډوله وسیلې وهلې او وژلې دی. د راپورونو له مخې رابطي چې د ګوام په یو روغتون کې ډاکټر وو او خوژیف چې له پیښې درې میاشتې مخکې د یو سپورټي کلب روزونکی او وروسته له دندې لرې شو له پخوا سره پیژندل. پاسیفیک ډیلی ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیښه د نومبر په 1 هغه مهال وشوه چې رابطي او خوژیف د غرمې د ډوډۍ په وخت کې د کوید 19 د واکسین په مسأله کې شخړه سره وکړه. د دعوا د اسنادو له مخې د شخړې پر مهال خوژیف د رابطي د زندگی کولو هڅه وکړه خو وروسته لدې چې دو میرمنو دوی سره خلاص کړل خوژیف لغواخې څخه یو هډوکی راوویست او رابطې څو ځلې په اورمیک پرې وواهه. تمه ده چې خوژیف نن د دې قضیې په تړاو محکمې ته حاضر شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه فاطمه برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک کې غوښتنه کړې چې خپل حکومت وغوړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. په دې لیک ویل شوی چې د نوي حکومت له اعلان سره متحدو ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو پر ذخیرو بندیز لګولې چې د طالبانو د هیلو او د دوحې د هوکړې خلاف ده. طالبانو په دې پرانستي لیک کې په افغانستان کې د ناوړه بشري بحران یادونه کړې او ویلې دي چې که اوسنۍ وضعیت همداسې دوام وکړي په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به هم بشري او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدو طالبان مجبور کړي څو د دې شتمنۍ د ازادېدو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته لیک واستوي. دا لیک چې نن د چهارشنبې په ورځ رسنیز شو په کې تر ډېره د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکا لخوا د بانکي زیرمې له کنګل کېدو وروسته اندېښنو او د دې ګام بدو پایلو ته اشاره شوي. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قوله خبر شوی په کې راغلي د نوی حکومت له اعلان سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزی بانک پر ذخیرو بندیز ولګاوه چې دا د دوی د توقع او د دوه د هوکړې خلاف دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانستان اساسي مسأله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو په پرانیستي لیک کې لیکل شوي د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي بلکه د پیسو له کنګل کې دوه اقتصادي بندیزونو سره د افغانستان د روغتیا په هني او نورو ملکی خدماتو حق سیستمونه زیانمنې دي شي چې عام ولستري ګټه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبد القهار بلخي
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حل یو نه هم د امریکا د ولس غوښتنه ده. نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنۍ وضعیت همداسې دوام ورکړي نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس بل ستونزو سره مخ شي بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي.
د متحده ایالاتو کانګرس ته د طالبانو په لیک کې په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت یادونه هم شوې او لیکي په داسې حال کې چې دا هیواد د کورونا څپې وچکالۍ جګړو او فقر ځپلې د امریکا لخوا بندیزونو له سوداګرۍ او کار روزګار ورهاخوا د بشري مرستو حالت هم اغیزمن کړی دی. پا په دې لیک کې طالبانو له امریکا سره د نویو او خو اړیکو د پایل او د دوه هېد هوکړې عملي کېدو یادونه هم کړې او زیاتوي اوس د افغانستان د ودانۍ او پراختیا لپاره ټول فرصتونه برابر شوي او متحده ایالات کولی شي د افغانستان په صنعت کرنې او د قانونو په کیندنه کې پانګونه وکړي. طالبانو د لیک په پای کې له امریکا وغوښتي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په حل کې مسؤولانه ګام پورته، د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ آزادي او د دوی پر حسابونو لګیدلې بندیزونه لري کړي. د طالبانو د حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لیک موخه په افغانستان کې د روان وضعیت او حقایق څخه د امریکا د خلکو خبره ول دي.
امریکا ته انګلیس ته ولیک استول سوی د محتوا او هدف دا ده چې د امریکا خلک د خپل نمائندگانو په وسیله د کانګرس مینان دي د غو په وسیله باندې اګه کړی چې د هغو واقعیتونو په افغانستان کې پیښ دي روان دي او له غوښتنو او ایجاباتو د ضرورتونو او اړتیاو څخه دواړه هیوادونه اړتیا ورته لري.
طالبان داسې مهال د امریکا کانګرس ته لیک استوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ سیمه کې دی. هغه په روسي او هند کې لویې لابیرو چارواکو سره کتلی او د افغانستان په اړه د اجماع په جوړېدو یې خبرې کړې. خغلی ویسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي ل خپلو نږدې شریکانو سره د یو باثبات او سوله ییز افغانستان لپاره همکاري کوي. په همدې حال کې د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف له نیوزویک سره خپل نوې مرکه کې ویلي روسیه غواړي د افغانستان په مسایلو کې عادي اوسي خو هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ او د نشي توګه د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. خغلی کابلوف زیاتوي د طالبانو چارې له نږدې څاري، حکومت ته احترام لري خو دا په دې معنی نه ده چې ګني په رسمیت یې پیژني.
په همدې موضوع کې تمکیږو. په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاه سادات هم را سره وصل دی. سادات صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلامونه نیکې له من نه ډېر زیات.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو بلاخره د امریکا کانګرس ته د مرستې لاس ورغځولی. له کانګرس یې غوښتي چې پر حکومت فشار راوړي چې پر افغانستان هغه اقتصادي بندیزونه چې لګولي هغه پای ته ورسوي. ولې طالبان دې ته اړ شول چې له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه وکړي او آیا کانګرس به د طالبانو دغه غوښتنه جدي وبولي؟
پاسل کې طالبانو د جګړې د ګر لیدلی او خو نظم او نظام سره بلد نه وو، نو اوس چې مخامخ شول مسولیتونه ورته غاړه شو او په دې پوه شول چې په یو هیواد کې نظام څنګه چلیږي، نو د هغې د پاره خو خامخا د ولس مشروعیت په کار دی او په ځانګړې توګه د نړۍ قوانینو سره ځان برابرول په کار دي. او دوی لا تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې نړۍ په دې قانع کړي چې دوی د نړۍ تر قوانینو لاندې ځان برابرولی یا سمبالولی شي. نو اوس ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ ده او په دې کې د دوی ډېره په اصطلاح بدنامي راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته او ډیپلوماسۍ ډګر ته د دوی په اصطلاح ناکامۍ په اثبات رسیږي. نو ځکه اوس ورخطا دي چې اوس باید یو پلان نه یو پلان یو څه باید وکړي او دته اوس دوی په اړ شوي دي چې امریکې سره دا لاره پرانیزي چې اوس نوي شرطونه چې هغوی په ایښي دي یا ایږدي هغوی ته ورته دوی غاړه کېږدي او دا کنګل شوي پیسې دوباره ترلاسه کړي او دوی وشي کولی چې ځان په نړۍ کې ثابته کړي او خپل نظام په نورو ملکونو باندې هم په رسمیت وپیژني.
کراسو د کانګرس ته چې آیا کانګرس به دغه د دوی د طالبانو غوښتنه جدي وبولي او پر حکومت پر خپل حکومت به لازم فشارونه راوړي؟
دا د پوره مربوط ده چې دوی څومره کولای شي ځان ثابت کړي او قرارداد چې دوی په دوحه کې کړی و دا قرارداد نه دوی څونه سرغړاوه کړی ده او څونه دغه قرارداد مطابق به ته دوی ځان برابرولای شي. او په دې کې بیا هم تر ټولو مهم دا ده چې د پاکستان رول او د پاکستان نفوذ تر ډیره بریده پورې فلحال برلاسي کوي.
کانګرس ته خو تقریبا مخکې استمایه غونډو ته د افغانستان لپاره ځانګړی استازی خلیلزاد بهرنیو چارو وزیر او نور غوښتل شوی و. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو نه د کانګرس اکثر غړي خوښ نه دي. وایي چې په دغه ډول بیان دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او دغه بدلونونه چې راغلل دا د امریکا هیله نه وه. څه فکر کوي چې کانګرس به د طالبانو دغه غوښتنې د طلبای قوی او پر خپل حکومت به نور هم فشارونه زیات کړي؟
الته بخا مخا ستونزه شته په کانګرس کې، هم هغه اختلافات ټکی ته تاسو اشاره وکړه، موږ هم د خلیزو په مرکه کې هم بعض شیان تر نه حکل او تبدیل وی دا څه ښکاری چې په خپل د شتاب خلیزات هم ځینی مشورې لا تر اوسه پورې هم طالبانو ته ورکړي، او ګواکې په کانګرس کې هم د دوی لپاره شاید یو رویباری رول هم ولوبي، ځکه دا خو چې د لا تر اوسه په شاشه شوی نه دی خپل د پخوانی موقف نه، او دا کوم دیل یا موافقت چې دی په دکتور هک کړه د طالبانو سره د پر هغې کلک ولاړ دی. نو د هغې په اساس زه فکر کوم چې دوی به د داشتب خلیزاد د لارې دوباره په کانګرس کې خپل هغه رول ولوبوي، او د کانګرسمنانو په ذریعه یو څه فشارونه اضافه کړي. هلته
کراشو ده خبره د اقتصادي فشارونو ته، یو د افغانستان د مرکزی بانک د شاوخوا 9 میلیارد ډالر رو شتمنی ده، او ده هغه شتمنی ده چې په بهر کې د افغانستان د افغاني یا د افغانستان د اثارو د ذخیره لپاره ده. البته ویل کیږي چې لدینا طالبان استفاده نشي کولای د افغاني د ارزښت د ثبات ساتلو لپاره ده یو پانګه ده. فکر کوي چې کچری امریکا دا ذخیره یا دغه شتمنی آزاد کړي، ور سره به د امریکا نور نړیوال ملاتړی هم پر طالبان فشار نه کم کړي؟
په لومړي سر کې خدا ممکنه نه وي چې زر تر زره دوی دا آزاد کړي، لکن ممکن نور حربې وکړي په دې چې نړیوال مرستو وختنی وکړي، او په هغه مرستو باندې به د ولس د نجات په خاطر یو څه موقتی مرستې به جاری کړي. بل دا چې کچته دغه د افغانستان پښتوانه یا د افغانستان د پیسو د ارزښت ساتل لاسرسی پیدا شي، او دا هم د پیسو کنه ګټه واخیستل شي، استفاده شي یا مصرف شي، بنان افغاني ورستر بل به نور هم کمزور شي، او طالبان کې لا تر اوسه پورې د سیستم او د نظام شتون نه لري چې دا وکړي چې ثابت کړي نړیوالو ته چې دوی کولای شي یو دولت وچلوي او یا د نړیوال اعتماد ترلاسه کړي. نو د هغې په اساس ځینې قراردادونه او ځینې توافقونه چې دوی سره شوي، دوی باید تر ټولو د مخه دا پلی کړي او دا وښيي چې دوی په خپل وعدو باندې ولاړ دي. بنان دا غنه وروسته ممکن وي چې هغه هم ورته یو څه نرمښت وښيي، لکن فعلی حالت کې نړیوال سازمان نه دي مرسته غوښته ده، طالبانو نه بلکې امریکایي، چې هغه به د افغانانو مرسته تورتانګي په مختلفو لارو.
کورودان مننه په اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو کتونکو سید ذاکر شاه سادات.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې زه خبرونه مهیروي. خو اوس په مخکې اقتصادي خبرونه ته
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د ډیرو فابریکو د تړلو په اړه اندېښنه ښیي. د دې خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره تر اوسه چې شاوخوا څلور میاشتې کېږي، د برېښنا او خامو موادو د نشتوالي او د بانکي ستونزو له امله ډیرو فابریکو فعالیتونه درولې دي. ښاغلی مشکانی وایي پخوا په کندهار کې 450 فابریکو فعالیت کاوه، خو اوس له 20 تر 25 فابریکو له جنراتور په استفادې فعالیت کوي. د مشکانی په وینا د فابریکو خو مالوچ خوړی خوراکي توکي مرمر تیږي صابون او پلاستیکي لوښي تولیدول. نو موړی زیاتوي د دې فابریکو له تړلو سره په اصلګونو کسان وزګر شوي دي. دا کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال وایي څو ځلې د ستونزو له مسؤلو چارواکو سره شریکه کړې ده، او هغوی ژمنه ورسره کړې چې ژر به حل کړي. د افغانستان د خوراکي توکو ټولنه وایي د ډالرو لیلام په بازار کې د خوراکي توکو د نرخونو پر راټیټېدلو هیڅ تاثیر نه دی کړی. د دې ټولنې مشر فضل رحمان نزدي رادیو ته وویل چې ټول سوداګر په دې تمه وو چې بازار ته د ډالرو وړاندې کول به د خوراکي توکو په نرخونو تاثیر وکړي، خو داسې ونه شول. دا نوموړي په خبره تېره ورځ د افغانستان بانک یوازې 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړل. د خوراکي توکو د ټولنې د معلوماتو په بنسټ اوس هم د وړو د یوې بوجۍ قیمت له 2200 شل تر 2240 افغانۍ پورې دی، او د غوړیو 14 کیلو ټیم له 2500 تر 2500 شل افغانۍ پورې خرڅېږي. فضل رحمان وایي که بانکي ستونزې حل نه شي او د افغانیو ارزښت لوړ نه شي، د خوراکي توکو نرخونه به نور هم لوړ شي. تېره ورځ د افغانستان بانک اعلان کړی و چې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر 10 میلیونه ډالر په بازار کې لیلاموي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 60 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 43 افغانۍ، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدارې 1200 افغانۍ، او زر پاکستاني کلدارې 509 افغانۍ.
او سمي ونړي والا موضوع د درمل جوړولو فایزر شرکت ملګر ملتونو لیوي اړوند ادارې سره موافقه وکړه چې د کورونا پر ضد ګولۍ ارزانه تولید کړي او په بیوزلو هیوادونو کې وویشي. فایزر د کورونا پر ضد د جرمني له بایونټیک کمپنی سره په ګډه د کورونا ضد واکسین له جوړولو وروسته د دې وایروس پر ضد ګولۍ جوړې کړې دي، او اوس غواړي چې د دغو ګولیو د تولید جواز د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې ادارې ته وسپاري. تفصیل د اسمت سروان پر پورت کې.
د درمل جوړولو ستري امریکایي کمپنۍ فایزر د ملګرو ملتو له یوې ادارې سره موافقه وکړه چې پر اساس به د دغه شرکت له لوري د کورونا وایرس د مخنیوي ګولۍ بیوزلو هیوادونو ته په ارزانه بیه ورکول کیږي. فایزر پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې وویل د ام پی پی په نوم ادارې ته به جواز ورکړي چې د ملګرو ملتو لپاره د کورونا وایرس ضد درمل جوړ کړي. له دې موافقه سره سم فایزر به له دې ادارې د جنریک یا ارزان تولید په خاطر د پیسو غوښتنه ونه کړي څو د کورونا درملنه ارزانه تمام شي. فایزر وای د دې موافقه پر اساس به د کورونا ضد درمل په سلو کې 15 نیوي د ټیټ عاید او متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته کورونا ضد درمل مهیا کړي چې د نړۍ نیمایي نفوس پکې اوسي. د رواني میاشتې په پیل کې فایزر ویلی وو څېړنې ښیي چې د خوړل کېدونکو درمل یا ګولیو د کووید 19 له کبله په روغتون کې د بستر کېدو یا مړینو شمیر په سلو کې نه اتیا کم کړی دی. فایزر پرون دا هم وویل د امریکا د خوړو او درملو له ادارې وغوښتل چې د ګولیو ته اجازه ورکړي. په امریکا کې هر درمل باید د خوړو او درملو د ادارې له لوري تایید شي. دا ګولې د هغو هیوادونو لپاره چې بي وزن دي ډيري مهم دي، ځکه چې ارزانه تمامېږي او په اسانۍ خلکو ته رسول شي. فایزر تر دې مخکې د جرمني له بایونټیک کمپنۍ سره په ګډه د کووېډ 19 پر ضد واکسین جوړ کړی وو چې په ډیرو هیوادونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او ډیر اغیزمن دي.
نن د ماسلانو نن د نومبر ولسمه د ماسلانو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې ماسلانو په مخ پونتونونه او نورې لوړې تحصیلي مؤسسې تړلې. اکثره محصلین هم له نامعلوم برخلیک څخه ځورېږي. دغه ورځ د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د نجونو پر مخ هم متوسط ښوونځي او لیسې تړل شوي دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
زموږ خونځي حضور تړلې دي
راته له هیڅ دلیل فوهنتون باندې
خونځي زموږ لپاره ته موږ ژوند کې هرڅه وو
امیرم نلرو کتابونه او لابراتوار نور سنتي ایون ټول سره ټکنې دي مشکلات سره
تاکید شي. په افغانستان کې د زړګون زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته سوتنه استازولي کوي. هغوی چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللي زمان کې ژوند کوي خلای هم د زنیو پر مخ خونځي او پهنتون تړلې او ډیر شمیري لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د خونځي تړل خو په مونږه لوی ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکو ده. سکال اوم ټولګي ته بریالي شو وای دوه امیدونه پنوي پړاوې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
سایران یو چې یا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا بیره نکړي، مونږ به داسې چپ کیننو، خپل غږ پورته کوو، څونه چې مو لوس کیږي غواړو چې نړیوال زمونږ د غږ واوري او د غوی څخه د مرسته غواړو. د ظلم دی په مونږ نه کوي چې خونځې دی تړلې پاتې شي.
یسرا پنه امن لوګر کې تر دوه میاشت وړاندې هم خونځې تتله او په یو لسم ټولګي کې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د خونځې بندېدو ډیر بد اغیزه کړي.
کله چې ښوونځی بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې یم، ځکه نه درس شته، نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای چې هلته ټولې نجونې وي، ښځې بل ځای موږ نه سو لیدلی چې هلته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او ترخوا نجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې تو دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر د پخوانیو ستونزو سموږ درلودې اوس حالت ډېر ټکنی دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی دی، وایي له مخکې یې لا کتاب، لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولیږو که نه راټولیږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو. خو استاد هم باور نه دی سبب بیا راسي هم په دې پرون یادین په ځای باندې موږ ته مخکې په سیمه کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خدا سمال چې د بهنه وزارت د بودیجې د کمښت لستون سره مخ ته او بهرنۍ مرستې هم بند دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د بهنه وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي رادیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د دې کتابونو د چاپ په اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکنی جمهوری نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخواسه امو، لکه اوس زموږ 10 میلیونه یو پروژه د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستی و.
که څه هم اوس مهال یو ډیر شمیر ښوونځي بند دي، خو د جمهوری نظام لړنګي دوه وړاندې یعنی د یو زر سلور سوه کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤولو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دېر شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 170000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله، چې په دوی کې 43% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیونه ماشومان له ډلې 46% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی. وقت د طالبانو را رسیدو سره یو هیله دا و چې د شپه هغه سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلې وو، خو لا په دې برخه کې کوم ښه خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له 3 میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلې دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یو کال ته په غزیدو ده، خلای هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلی ویلی و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل شي، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل، پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا اشکار کولو پوهنتونونه بند او دغه حالت دغه سینه معلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلې. ترخوا 1.9 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته، خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرعي چاپیریال برابرول خو دلی، خو دا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وان احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره لژمنو سره سره خبرو ته حاضر نشو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلې او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول سي. په ټولو هغه سیمو کې چې شل کلونه ښوونځی نه وو، د جګړې له امله هلته ښوونځي بند وو یا هیڅ په تشکیل کې نه وو، هلته باید ښوونځي پرانستل سي. او د افغانستان ټولو سیمو ته، د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځي لپاره کتابونه واستول سي، او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځي ده دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول سي.
د نوومبر ولسمه لتیرو اتیا کلونو راهیسې د ښوونکو دوره چې په نوم منزل کیږي، دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویم نړیوال جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یو اوږده کیسه لري.
د مسلمان د نړیوال اورځ په پلمه مو په افغانستان کې د مسلینو پر ستونزو راپور واورید. د یادونه ور بولو چې په کونړ کې خوونکو د ستونزو په باب مو هم راپور چمتو کړی و، خو وخت ورته پاتې نشو. په بل خبرونه کې اوریدل شي د غرض لیاده موړي چې د افغانستان په وخت د ماسپخین په دو بجو مایکروفون ستاسو خبرونه کې هم په افغانستان کې مسلینو پر ستونزو خبرې کوو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه اوري، خو اوس اسدالله لودین ته وښي چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د څو مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
طالبانو د امریکا له کانګرس غوښتي چې حکومت باید پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د غوښتنه په هغه سرخلاص لیک کې کړی چې کانګرس ته لیږلی دی. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پیل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړی دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د طالبانو حکومت یو مرستیال ویان وایي د سینما پامیر په یو دوکان کې د پرونی اور لګیدنې علت د برېښنا شارټي وه. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړ چې دغه ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته د ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو تماشونه نه دی ورکړل شوی.
شفاخانه‌های تداعی معتادین
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکارا پورې ماشونه نه دی اخیستي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبان له معتادینو څخه تر درملنې وروسته لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي.
دې خوشاله چې دین اور عمل څخه موږ وژغورو. ما توبه د فقرای ته درځ نه کوم.
دا چې پر یو ځای د بیلابیلو نشي موادو معتادین بستر کول څه ستونزې لري، په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورډ بیلی تداوی ټیم بیلی ډیر ښه نتیجه به ورکړي.
د رفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې نشو له کورنۍ څخه لري او بی حوصله کړ.
په کور کې له پلار سره مم بد اخلاقی کوله، له مور سره مم بد اخلاقی کوله، څه به سم خبر راته وکړه هغه مم نسوي.